مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس 19 بحث لرو، خو خبرونه لوبړی په خبرونو پیلو. له پولیو پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غواړي چې د ماشومانو د ګوزند له ناروغۍ یا پولیو د افغانستان د خلاصون په چاره کې خپل ونډه ترسره کړي. د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین نن د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي دي چې دا کمپاین په کابل، کندهار، هلمند، روزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې تطبیق کیږي او په ترڅ کې به له پنځو کلونو کم عمره شاوخوا 4,800,000 ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 او په پاکستان کې 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو پکې شته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانیستل کېدو هرکلی کړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان اداره کوي په یو صوتي پیغام کې وویل:
موږ خوشبین یو چې د دوی د سفارت بیا پرانیستل به د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې او همکاري پراخې کړي او دغه راز به وکولای شي چې په سعودي عربستان کې د میشت افغانانو مشکلات او ستونزو غوښتنو ته پر وخت رسیدنه وسی او په ښه ډول سره هغوی ته تسهیلات آماده سي.
د کابل لپاره د سعودي عربستان سفارت پرون په یو بیان کې وویل چې د سفارت د بیا پرانیستو اقدام افغانانو ته د خدماتو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په مخه شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې د دې سفارت خدمتونه له پرون یک شنبه راهیسې پیل شوي دي. د طالبانو حکومت د دې ډلې تر واکمنې دوه مخکې تقاعد شویو کسانو څخه غواړي چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته ورشي. د مالیه وزارت پرون په یو بیان کې ویل د متقاعدینو غوښتنې به د شرعي اصولو له مخې د مالیه وزارت او اړوندې ادارې د ګډو کړنلارو په اساس وڅېړل شي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو اعتمادي فرمان کې د متقاعدینو د حقوقو موضوع د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده. د متقاعدینو ماشونه لڅ باندې دریو کلونو راځي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دي تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د سوریې نوی واکمن احمد الشره چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی ویل دي چې ټوله وسلې به د دولت تر کنټرول لاندې راوستل شي. هغه پروند د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان سره په ګډه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال پر سوریې د لګول شویو بندیزونو د لری کېدو غوښتنه هم وکړه. الشره وویل د پاوز پر نوی جوړښت له دفاعي او پوځي چارواکو سره تر سلام مشورو وروسته به وسلوالې ډلې د منحلېدو او په پوځ کې د شاملېدو اعلان وکړي. هغه ویلي په سوریا کې به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د دولت له کنټروله بهر وسلې وساتي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې پر سوریه لګي دلی بندیزونه باید لري شي. حیات تحریر شام ډلې چې مشر احمد الشره کوي د دسمبر په 8 د بشار اسد رژیم نسکور کړ او پر قدرت ولکټینګ کړه. او د اسرایلو صدر اعظم پرون د یمن د حوثی اغیانو پر ضد د ځوابي اقدام ګواښ وکړ. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د یاغي ډلې پر تل ابیب یو توغندی وویشت. نتنیاهو خبرداری ورکړ چې اسرایل به هغه څه چې د ایران د شرارت د محور وروستای مټ بللی په نښه کړي. حوثی اغیانو تیره شنبه ادعا وکړه چې د اسرایلو یو تجارتي ساحه په بلستیک توغندي وویشتله. په دې برید کې 14 کسان ټپیان شول او ګڼ خلک نور اړ شول چې له خپلو کورونو ووځي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین سره په یو وخت کې یو شمیر کورنۍ طالبانو غړي چې د واکسین دا کمپاین دی د جمعتونو پر ځای په کورونو کې تطبیق کړي.
بخوا چې دا کور په کور دا کور په کور چې دی هغه در جمعتور ډیر شو دی ځکه چې هغه در هر کور ته کول زه ورسې او جمعه چې دی هغه په ځینو ځایو کې جمعتونه نسته.
د طالبانو لوی مشر د تیر نظام د عدلی او قضایی ادارو لخوا پر طالبانو لګیدلی تورونه او حکمونه باطل اعلان کړی دي. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅیړو. په نور موضوعاتو کې په ننګرهار کې په غنیو کې د ګوړې د جوړولو فصل پیل شوی دی.
خدای دې ډیرو خلکو کار پکې کیږي، مزدوران پکې چا پیر دیاره غاڼې کې لس پنځه لس مزدوران کار کوي تر شلو پوری، نو ډیرو مسلمانانو پکې موږ سره کار روان دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په پنځه ویشت دقیقې بحث کې د دولت د متقاعدو مامورینو ستونزې څیړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اټکل کوي چې د دې بهیر پترڅ کې به 4 میلیونه او 8 لک 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. خو په یو شمیر ولایتونو او ولسوالیو کې ډیر کورنۍ چې لدې مخکې ماشومان لدې واکسینه پاتې شوی وایي چې د چ کمپاین یوازې تر روغتیاي کلینیکونو او جمعتونو پورې محدود دی. دوی ویریږي چې خای بیا ماشومان له واکسین کولو پاتې شي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت د افغانستان په یوه ولایتونو کې د 4 میلیونه او 8 لک له 15 کلونو د کم عمر ماشومانو لپاره د ګوزن زد یا پولیو واکسین د کمپاین د پیل کېدو خبر ورکړای، خو دا کمپاین د تیر په څیر کور په کور نه دی. د واکسین د بهیر اوسنی ترنګوالی ډیر شمیر هغه ماشومانو کورنۍ اندېښمنې کړي چې لالوړاندې د ګوزن زد له واکسینه پاتې سوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ دغه وزارت پر ایکس پاڼه خبره سوي ویډیو پیغام کې له قومي شان غوښتنه کړې چې د دغه درې ورځنی کمپاین پر مهال له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. نوموړي ویلي دغه کمپاین نن دوشنبه د دسمبر 23 په کابل، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندز ولایتونو کې پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وړاندې خبر ورکړی چې دوی به د ګوزن ضد واکسین کمپاین په جمعتونو او روغتیايي مرکزونو کې تطبیقوي. د طالبانو د دغه پریکړې په غبرګون کې د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې لندې میاشتې په 14 په یوه برپانه کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل سي. په همدې حال کې په ننګرهار ولایت کې د پولیو واکسینو کمپاین یو واکسیناتور د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي هم لامدې عمل اندېښنه لري او وایي دا چې اوسې د پولیو څاڅکو واکسیناتوران تر دروازو نه ورځي دا به ستونزې جوړې کړي. د خوست ولایت د باک ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
واکسین به مخکې کور په کور کېدل او واکسیناتورانو ډله به راتله، هر کور ته به تله، دروازه به ټک ټک کوله او د ماشومانو ته به واکسین کول. دا ښه طریقه وه ځکه چې که چېرته یو کور کې نارینه نه ویشته یا لوی خلک نه ویشته نو دوی زنانه هم کولی شي چې د دروازې شاته ورته ودرېږي او خپل ماشومان غیږه کې ورته ونیسي او د واکسینو تطبیق کوونکي ورته واکسین تر سره کړي. او که اوس وختونو کې دا به ډېره ستونزمنه وي ځکه چې یو د چای کور له جومات نه لرې وي یا په کور کې نارینه نه ویشته ستر څوک شته نه وي نو دا بیا د دې لپاره مشکل کېږي.
د اروزګان یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې د دې ولایت لرې پرتو ولسوالیو ته د واکسین تطبیق کوونکي نه ورسي. د دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د څلورو کوچنیو ماشومانو پلار چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل ویره لري چې ماشومان له دې واکسین نه هم پاتې سي.
په خوا چې دا کور په کور وو دا کور په کور چې دی هغه در جمعتور ډیر شو دی ځکه چې هغه در هر کور ته کولای شي ورسي او جمعه چې دی هغه په ځینو ځایو کې جمعتون نسته واز یواز کورونه پرته داس کورونه هم ستا چې هغه زاهیا څخلر یواز یا کټک یو کور یا غته بیا جمعه نسته نو غته بیا څوک نسر کولای شي ورسي. دولت سم وردا وښتنه ده چې کور په کور باندې کمپنی ته اجازه ورکړي ځکه چې په هغه کې بیا څوک پاتېږي نه. هغه لارې د ډېر ډېره شو
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې روان کال تر اکتوبر میاشت پورې په افغانستان کې د پولیو 20 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې په ټوله نړۍ کې سږ کال د پولیو 3 پیښې ثبت شوې دي چې 20 په افغانستان کې او 50 د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په ټوله نړۍ کې سږ کال د پولیو 3 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 20 په افغانستان او 50 په پاکستان کې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو ویروس مثبتې پیښې شته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو تازه فرمان کې دغه کسانو د اسناد او د لمینځوړو سپارښتنه کړې چې د تیر جمهوریت دولت د عدلی او قضایی ادارو لخوا له طالبانو سره د همکارۍ له کابل مجرم، شکمن یا تورن پیژندل شوی دی. په فرمان کې اړوند ادارې مکلف بلل شوی دی چې د دې کسانو شهرت د عدلی تعقیب او جزایی پریکړو اړوند دفترونو له لستونو او الکترونیکی سیستمونو څخه وباسي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده په تازه خبر شوی فرمان کې راغلي هغو کسانو چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له طالبانو سره همکاري کړې وي په اړه د محاکمو جزایی فیصلې او عدلي تعقیبونه شاران پایته ورسېدل. دغه فرمان چې پرون یک شنبه د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له لوري خپور شوی په کې راغلي هغه مجاهدین او نور عام متدین مسلمانان چې د مجاهدینو سره د همکاري په تړاو د تیرې ادارې د محاکمو لخوا په مجازات محکوم شوی وي او یا هم تر عدلي تعقیب لاندې وي په دفتری اسنادو، لیستونو او الکترونیکی سیستمونو کې مجرمین یا متهمین او یا مزنونین ګڼل شوی وي په حق له ټول سابقه حکومتونو او فرمانونو لغوه او لمینځه ولاړل. په فرمان کې اړوند ادارې مکلف شوی چې د یادو اشخاصو ثبت او شهرت د بایومټریک عدلي تعقیب او جزایی فیصلو اړوند دفترونو لیستونو او الکترونیکی سیستمونو څخه لری کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې همداشان ویل شوی تر هغه چې یاد کسان د طالبانو په هدایت او د اسلامي امارت د محاکمو لخوا تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي پر یو ذمہ ګڼل کیږي. خدا سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي له دولتي سیستمونو د طالبانو لوري د اسناد لمینځوړل د دولتداري د ټولو اصولو خلاف عمل دی. لړډلې حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رډيو ته وویل
د دولتداري په سیستم کې ټول هغه اسناد چې محتوا یې د حاکم نظام په مخالفت او یا په تایید کې وي هغه د آرشیف برخه ګرځي. د دغه آرشیفونو په مطالعه باندې د بشري ټولنو تاریخ جوړیږي. تاریخ یوازې صفاتونه مثبت او هغه چې د حاکم نظام د تایید وړ وي نه دي. د هر نوع تیر آرشیف داتا باز لغوه کول دا د افغانستان د ملت سره جفا ده.
د کابل ښار یو اوسیدونکو د نوم او اصلي غږ د نخبرې دوه په شرط په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خبر شوم د سوشل میډیا او رسنیو لارې چې د طالبانو مشر فرمان صادر کړی چې د تیر حکومت کې کوم کسان مجرم پیژندل شوی او دوی سره همکاري کړي دا غي ټوله ډیټا د لمنځه ویسي. نو فکر کوم دی د افغانستان د بنسټونو رانول ته کار ویلی دی واړه د همدې لارې ډیر شان لمنځه ویسي او سچې د دې خوخه دی عربیخی ختم کی.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي دولتي اسناد د یو هیواد تاریخي هویت بلل کیږي او لمینځوړل له افغانستان سره ستره جفا ده.
دولتي اسناد د یو ملت د تاریخ پایس ګنل کیږي. په همدې خاطر د حقوق او قانون له لحاظ نه حاکمان او حکومتونه صلاحیت نه لري چې د خپل ذوق او سلیقې په اساس اسناد لمنځوړي. دا د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان د تاریخ په مقابل کې دا یو لوی جفا دی.
د یادونې ده چې د طالبانو مشر ځینی فرمانونه چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه ورکړي په کور دننه او بهر له پراخو خبرګونونو سره مخ شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر سیګار په خپل 15 درې میاشتنی راپور کې چې شاوخوا 2 وړاندې خبر کړی ویلي و چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو فرمانونه نا لارخونی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین د دوی د نویو ملسیزه پخوانیو تګلارو سره ورته دي چې لکبلې د خلکو ازادۍ محدودی شوې دي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. په خوست کې د ترکیه د یو خیریه بنسټ لخوا د شهیدانو او معلولانو له 390 بې وزلو کورنیو سره د جامو او نور ژمنیو توکو مرسته وشوه. د مرستو ترلاسه کوونکي له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره نورې مرستې هم وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ د پوخاک ژمنې مرستې په 390 بېوزله او غریبو معلولینو کندو او یتیمانو وویشل شوې. په یادو مرستو کې چې یوولس قلمه د پوخاک بیلابیل توکي په کېول ترلاسه کوونکي وویل د دوی اقتصاد کمزوری دی او په راتلونکي کې د هم دوی سره اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه د ژوند په ټولو برخو کې مرستې وکړي. د مرستې یو تن ترلاسه کوونکي حاجي بالی خان مشال راډیو ته وویل
او د افغانستان خلک چې دی ټول غریب دي، بد مستحقین نه یا بد مایوبین نه، ټول خلک غریب دي. اتیا پیسه ده نه وی پیسه ده، خلک غریب دي. می غوښتنه ده غوډو چې د مرستې میته نریم دي تشي کده موسسې طرفه وی کده حکومت طرفه وی.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي اړوند دوی دارو نړیوال مرستندوی او خیریه بنسټونو ته پکار دي چې دوی ته د داډول مرستو پر ځای د دایمي ځان بسیاینی لارې چارې جوړې کړي. د خوست یو بل اوسیدونکو حاجی سردار خان وایي
مقصد چې دوی ته داسې وازه منا بربر شکانه چې دغه دوی د لوس کاروبار وکړي چې وکاسونی دی کاروبار وي زنې مالولین دي چې ډیر تکلیف سره مخ دي. د کور سرپرست سی ورغړه د بزور ته لوړ شي دوی ته په کار څوک سودونه ورکوي، دوی ته مرزای شي مرزای کار څوک لاکه وسره کی.
بلور ته ځای چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې سب شوی معلولینو کندو او یتیمانو ته دروان مریسکال د 9 امتیازات سپارلې دي. د معلولینو او شهیدانو چارو عامر مولوی عبدالرحیم وویل
څلور زرته سوخو معلولینو ته امداد ورکړه ده، ساګ مو د نومیاشتو لپاره ته ورکړې دي حقوق، او لازر یتیمانو ته مونږ حقوق ورکړې دي، او 2500 هغه ته کونه ته مونږ حقوق دي. هغه ته چې غي اسناد پر شوې دي تصفیه شوې ده، بس هغه مونږ ټول ته حقوق ورکړي.
په خوست کې د یو بهرني خیریه بنسټ لوري داسې مهال پر یو شمېر معلولینو کندو او یتیمانو ځینې ژمني توکي ویشل کیږي چې د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي ویلي په افغانستان کې سباندې 20 خلک کافی خواړه نه لري، او یاد کورنۍ د ژمي لپاره بیړنیو او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په یو راپور کې واوریدل چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د هغو کسانو د اسنادو د لمینځ وړلو سپارښتنه کړې چې د تیر جمهوري نظام د عدلي او قضایي ادارو لخوا له طالبانو سره د همکارۍ له کبله یا مجرم یا شکمن او یا تورن پیژندل شوی دي. د طالبانو د لوی مشر د تازه فرمان د علت او انګیزې په اړه غواړم د تیر پرزیدلي جمهوري نظام د ولسي جرګې د غړي او سیاستوالې شکرې بارکزی نظر واخلم. میرمن بارکزی، مننه چې خبرونې ته د ګډون بلنه مو منله. طالبان ولې غواړي ستاسو په نظر چې د خپلو غړو په اړه د پخواني نظام عدلي او قضایي حکمونه باطل اعلان کړي؟ اوس خو په ټول افغانستان باندې دوی واکمن دي.
سلامونه او نیکی لی تاستا و قدرمن آوریدون کتا محترم تکل سب تاستا بهتر معلومه ده چه آرشیف به هر مملکت که دغی مملکت ده تاریخ یو برخه ده. ده طالبانو پا دغه اوسنه فرمان که نه تنها یوازه خپل ده طالبانو بلکه هغه خلق چه ده دوی سره ده مرستو یعنی ده دوی پا عملیاتو که یا پا شکل ده اشکال ده ارتباطی پا دول بنده هم پیجندل شوه ده اغول پاره هم مسئولیت غوخته ده. دا تر دیره کچه پوری دیل پاره ده زکه چه تاسته بهتره معلومه ده چنن سبا افغانستان که تر دیده مخه چه طالبان راشی سیستمونه طول دیجیتل و بایومتریک که دل یعنی ده گوتو نخلان به دخل کنه اخسل کدل او نن هم که چیرته چوک زی دینی مؤسسات که لکه تسکری لپاره پاسپورت لپاره ده آغوی بخوانه عمل کرد رخ کاره کیگی او طالبان پا دغا کار سر غواری چه ده خپل پلاویانو خپل خلکو اغا نمونه چه ده یو مجرم پا صفت بنده پا محکمو که سرنوالیو که او قضاهی اکمونو رو بنده شویدی او یا هم جنایی جرمونو که دلتا یو وازنه تنها د سیاسی مسائل و خبرشته جنایی جرمونه مشته ده ده غینه مطلق و باسی او ده غی استل پدی مانا بنده ده چه دی غواری پا مستقیم دال بنده خپل پلاویانو ده و خپل خلکو ده برات ورکی.
بله میرمن بارکزی، که یو ورځ په افغانستان کې نوی نظام راځي، فرض کړئ کنه چې طالبان هم پکې وي، د دې حکومتونو برخلیک به څه وي؟ او که دوی له ټول ډیجیټل سیستم نه د افغانستان دا لری کړي، هغه هم عواقب به څه وي؟
اول خو ما ته ډیر دا ناشونه ښکاري چې دوی وتوانی کې د سیستم نه لری کړي، ځکه چې په افغانستان کې تاسو ته بهتر معلومه ده په افغانستان کې د 2008 کال نه وروسته یو هغه سیستم رامنځته شو چې نه تنها یوازې د افغانستان کې د نه په دغه سرورونه او دغه معلومات افغانستان باندې هم تلله او محفوظ پاتې کېدله. د ډیجیټلي سیستمونو ستونزه هم دا ده چې یا به ټول فایل یعنی اگر طول دوسیه در طولو چکم ده چه اکثرا یا در تاریخ پا حساب باندی جوری گی یا در قضایه و معاصو موضوع پکشتا یا سال در تولد شتا یا در نوم شتا اگر طول بده یو خواد خپاک شی، یعنی داده سنه ده لکه یو کچنه دفتر گنده چه تاسو کینه او یو پا یو دوسیه و گوره یو دلیر که یو بل ورته که ده دا پا اصل که تخنیکی لحاظ بنده هم سخت ناشونه کرده، ځکه چې طالبانو هغه خلک چې نیول کېدل اوس سربیره پر دې چې مثلا پر حق او یا ناحق او په هغې باندې نه غږیږو، ټول هغه خلک چې پس قضایي لحاظ باندې تر پوښتنې او څېړنې لاندې وي د هغوی شهرت درج کېده، کله دوی خپل صحیح نومونه ورکوله، کله غلط نوم ورکوله، کله تاریخ به تولد صحیح و کله به غلط و کله به دوی کوی شوی چې اسناد وړاندې کړي او کله به نشوی کولی. زما په نظر باندې دا یو حکم دی. او ستاسو د سوال لومړنۍ برخه، هر هغه حکومت چې په افغانستان کې یو مشروعیت ولري او رسمیت ولري رامنځته شي، یعنی یو قانوني نظام، د قانوني نظامونو اصلي موخه او لومړنۍ مشروعیت د یو اساسي قانون پر بنسټ راځي، بیا د هماغې قانون پر بنسټ باندې د هغې حکومت نه اپلو، یعنی تیر حکومتونه او حاکمیتونه چې کوم فرامین تقنینی او یا هم قوانین و که چیرته د هماغې قانون پر اساس باندې برابر نه راځي، اتوماتیک هغه ملغا اعلانیږي. نو دا به تاریخ ته سپارو چې خدای دې افغانستان ته یو دسې واکمنی راولي چې قانوني او د هغې قوانینو پر اساس باندې برات هیچ چا ته ورنه کړل شي. که ستاسو په یاد وي په تیر پارلمان کې هم په 2008 کال کې او 2008 کال کې د معافیت قانون په نامه باندې یو څه د مجاهدینو لخوا څخه ترتیب شو، پارلمان ته وړاندې شوله چې یعنې هغه تیر په هیر شي او څوک مشابه همدغه قانون همدغه فرمان ته، مګر هغه د قانون په صفت باندې څوک چې په جنګونو کې ښکېلو یا جرایم بشری یا نور جنایاتو کې دغې پوښتنه او درویژنه نشي، تر هغه ځایه پورې چې دغه طرحه مسوده د اساسي قانون سره په ټکر کې وه تر پایه پورې پلی نه شوله. همدارنګه دا څه چې نن سبا د طالبانو مشر د یو حکم په صفت باندې ورکړی، دا هم که چېرته حتی دننه په افغانستان کې دوی وتوانېږي چې هغه نومونه پاکېدل، دوی درې عامله لري. یو په داخلي مسایلو کې دوی غواړي چې خپل خلق پاک ستر معرفي کې چې نه بخونه طالبہ اوسنه دویم دی نه غوړي چې د دې پلویانو ته هم پغه جرایم وباندې نه یو خو سیاسي مسله یو چا غلا کړی یو چا یو څوک وژلې یو چا چې کورته تللې یو چا سره بدی ده یو چا سره پور ده یعنی دا خو بیا په دې نارځي چې دوی راشي د ټول اسلامي اصولو پر خلاف باندې عفو وکړي تاسو اقلاب نشي بخلی اقلاب بیل کار دی اقلاب لپاره باید خپل خلق دغه اچول لري او دریمه موخه هم دغه ده چې دوی ته د افغانستان د باندې تګ لپاره هم زمینه برابره شي مګر دوی په دې باندې لا اوسه پورې هم نه دي پوهېدلي چې کوم آرشیف هر سطح باندی چه افغانستان حکومت سره دی اغا ده افغانستان باندی هم شده دی حتی ده بیلگی پر دول باندی زخپل تاستوائی مدسی مثلا وزارت داخله من ده تروریزم و پرزید باندی و دفتر و اغوی به ده خلکو بای میترک کولا حتی اغا خلکو تا چه دوی سلاور کولا حتا با هم ده دوی نوخی اخیستل که ده اغا نه تنها یوازی وزارت سره بخوندی پاتی نوا بلکه اغای بی سپارل انترپول تا اغا بسپارل که دل یعنی ده فیزیکی امر نو کنه طول دیجیتالی و اغا امریکی سفارت تا ناتو هیوادونو سره اغا شایان به شریک که دل روز ما پان بنده که چیر تا دوی ده لزلی هم بو که تر دیر کچه پوری پا مواصر ورطا واقع نشی
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د تیر پرزیدلی جمهوریت نظام د ولسی جرګې غړي سیاستوال شکریا برګزای و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له آزادۍ رادیو
زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو په سوشيبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته ایران نن اعلان وکړ چې د بشر اسد د رژیم تر نسکوري دورسته د سوریې لنوي واکمنانو سره مستقیم تماسونه نه لري ایران د روسیې ترڅنګ د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له 2011 کال راهیسې روانه و د بشر اسد له عمده ملاتړو څخه و په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په خپل 19 خبری کانفرنس کې ویلي ایران په سوریه کې له حاکمو جریانونو سره مستقیم تماس نه لري د بشر الاسد رژیم څخه باندې دوی اونې مخکې د دسمبر پر 3 و پرزول سو او د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفانو پر قدرت ولکټینګ کړی چې مشرۍ احمد الشرع کوي هغه کس چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی حیات تحریر الشام ډلې په سوریه کې د هغو پوځي عملیاتو مشرۍ کول چې له واک څخه د بشر الاسد د پرزول کېدو سبب سول اسد او کورنۍ روسیې ته لاړل د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی په خپل خبرو کې ویلي ایران د سوریه د ملي حاکمیت ملاتړ کوي او سوریه باید د تروریزم په پناځای بدل نه سي هغه ویلي د سوریه په اړه زموږ د دریز اصل روشانه دی چې د سوریه ملي حاکمیت او عزت وساتل سي څو د سوریه وګړي له بهراني مداخله پرته د خپل راتلونکو په اړه پریکړه وکړي په سوریه کې لورستیو تحولاتو رهيسي د لویدیز او د سیمې د هیوادونو ځینو چارواکو د مشق ته سفرونه کړی دي د امریکا د ډیپلوماټانو یو ویډیو لري تیر پنځشنبه د مشق ته سفر کړی وو تر هغه مخکې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذي په سوریه کې له اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې وې د بهرنوی چارو لپاره د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز حل خلیفی د سوریه د تیر حکومت لنسکوری دو وروسته د قطر هوایی شرکت په لومړی الوتنه کې نن دمشق ته ورسید بلخو د اردن د بهرنوی چارو وزیر ایمن السفدی ویلی چې نن دوشنبه د سوریه لنوی واکمن احمد الشرع سره کتلی دی د لکل چې د بشار الاسد حکومت و پرزید سوریه ته د اردن دی و جکپوری چارواکی لومړی سفر دی اردن چې د سوریې له جنوب سره سرحد لري د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د وی سرمشریز کوربه و چې د عرب هیوادونو ترکیې اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټان پکې راغونډ شوي وو او دوی له څو کلنې کورنۍ جګړې وروسته په سوریه کې د قدرت د یو ټولګډونه او سولیز انتقال غوښتنه کړې وه په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان چې هیواد په سوریه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوه پرون یکشنبه د مشق ته سفر وکړ له هغه سره په ګډ خبري کانفرنس کې د سوریې نیوی واکمن احمد الشرع ویلي چې په سوریه کې به ټول وسلې د دولت تر کنټرول لاندې راوستل سي. الشرع ویلي د پوز پر نیوی جوړښت له دفاعي او پوزي چارواکو سره له سلام مشوره وروسته به وسلول ډلې منحل او په منظم پوز کې شامل سي. بلخوا کرملین نن د ترکیې رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد میرمنه اسما فواز الاسد چې په بریتانیا کې زیږیدلې غواړي د طلاق له اخیستو وروسته له روسیې ولاړه سي. ترکی او عربي رسنیو یک شنبه راپور ورکړی و چې اسما اسد په روسیه کې د طلاق درخواست وړاندې کړی دی.
قدر من اوریدونکو له دې راپور سره د دې خبرې ټولګې پای ته ورسیدو. وړاندې په خبرونه کې 25 دقیقې بس لرو چې د متقاعدو مامورینو د ستونزو په اړه بحثونه ته ځانګړی دی، خو دا شیبه لنډ خبرونه واوري. له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غواړي چې د ماشومانو د ګوزانل ناروغي یا پولیو د افغانستان د خلاصون په چاره کې خپل ونډه ترسره کړي. د پولیو پر ضد واکسین درې ورځنی کمپاین او بخینن د هیواد په یو لس ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانستل کېدو هرکلی کړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن له ملي راډیو تلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په خبرو کې په دې اړه څرګندونه وکړي. د کابل لپاره د سعودي عربستان سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د سفارت د بیا پرانستو اقدام افغانانو ته د خدماتو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دواړو خیزو اړیکو د پیاوړتیا په مخه شوې ده. د طالبانو حکومت د دې ډلې تر واکمنې دوه مخکې تقاعد شویو کسانو څخه غواړي چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته ورشي. د مالیه وزارت پرون په یو بیان کې ویل د متقاعدینو غوښتنې باید د شرعي اصولو له مخې د مالیه وزارت او اړوندې ادارې د ګډو کړنلارو پر اساس وڅېړل شي. د سوریې نوی واکمن احمد الشرع چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی ویلي دی چې ټولې وسلې به د دولت تر کنټرول لاندې راوستل شي. هغه پرون د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د پوز پر نوی جوړښت له دفاعي او پوځي چارواکو سره تر سلام مشورو وروسته به وسلوالې ډلې د منحلېدو او په پوځ کې د شاملېدو اعلان وکړي. او د اسرایلو صدر اعظم پرون د یمن د حوثي اغیانو پر ضد د ځوابي اقدام ګواښ وکړ. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونه وروسته له هغه وکړي چې د اغي ډلې پر تل ابیب یو توغندی وویشت.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث شرغلست. نن پر دې خبره کوي چې د طالبانو حکومت ولی د تقاعد سویو امتیازونه او معاشونه نه ورکوي. د دې پر ځای چې دغه تقاعد سویو خپل حقونه ورکړل سي، دوی د تورونو کسانو په څیر ځنګړو محکمو ته لیږل کیږي. د طالبانو مالی وزارت په افغانستان کې د دې ډلې تر حاکمیت مخکې له تقاعد سویو کسانو غوښتنه کړې چې د خپل حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځنګړو محکمو ته عریضه وکړي. دغه وزارت د اکشن می پورس په ویلامه کې ویلي چې د تقاعد سویو غوښتنه د شرعي اصول له مخې د مالی وزارت او اړوند ادارې د ګډو کړنلارو پر اساس څېړل کیږي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو اته ماده یې فرمان کې د تقاعد سویو د حقونو او معاشونو ورکړه د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنټس دغه فرمان ماته د شنبې پورې خبر کړ. اخونزاده د سشکل پوري عمل میاش کې سپارښتنه کړې وای چې د دولتي کارکونکو له معاش څخه دي د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. افغانستان کې د دولتي کارکونکو د تقاعد سن 15 کاله دی، یا هم چا چې 40 کاله په دولت کې کار کړی وي. تباندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته د تقاعد سویو معاشونه نه دی ورکول سوي. دوی وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی عمرونه زیات دي او څوک کار نه ورکوي. له لسیزو راهیسې د دغو تقاعد سویو کسانو له معاشونو د تقاعد په نامه پیسې ګرځول سوي، خو اوس د طالبانو حکومت د دوی د امتیازونو ورکولو ته تیار نه دی. پخوا به په ځینو خاصو مواردو کې مجرمانو یا هم په جرمونو تورونو کسانو لپاره ځانګړې محکمې جوړېدې، خو اوس د تقاعد سویو کسانو لپاره ځانګړې محکمې ایجاد شوې دي. په همدې بحث کې دا موضوع څېړو چې د طالبانو دغه اقدامات په څه معنا دي. آیا د تقاعد شویو کسانو امتیازونه به دوی ته ورکړل سي که یې په وړاندې نور خنډونه هم ایجاد شوي دي؟ په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څېړو.
ازادي رادیو ډاٹ کام
د 15 دقیقې د باس ملمانی دی. یو تقاعد سوی شاغلی کریمی، بل تقاعد سوی تن یار محمد انوری، او د متقاعدانو د ټولنې مشر افندی سارنګر درې وړ ملمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شاغلی کریمی، د طالبانو ورستی اقدام د متقاعدینو د امتیازونو په برخه کې مستاس په نظر څومره اندېښنې پارولې دي یا څومره د هر کلی سره مخامخ سیوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته او تاسو ټول تخنیکی همکارانو ته. زه باید وایم چې دغه فرمان خو بعضی خلک چې دین ملاتړ کړی دی یا موږ هم ملاتړ کوو، په دې معنی چې د طالبانو مشر دغه فرمان یې امضا کړی ده او صادر کړی ده، مګر راغله دې ته چې دغه فرمان یو تناقض لري. تناقض په څه معنی؟ یو تناقض دا ده چې د اصل فرمان لغوه کوي، او دویم موضوع دا ده چې دا په دې معنی چې موږ پس له دغه درې کالونه چې درې کالم تیر که اسلامي امارت تر بیرغ لاندې، لا هم دوی ته یو اتهام لرو، یو مشکل لرو چې دا باید د محکمو له لارې باید حل کړو. حالان چې تاسو خپله پوهیږئ، د افغانستان ټول خلک پوهیږي، د جهان ټول خلک پوهیږي په دې باندې چې موږ داسې یو سن نه لرو چې موږ ته کار مساعد شي، موږ وکولی شو چې کار وکړو. اوس خو په افغانستان کې ځوانانو ته کار نشته، یا څه خاصه یې دا بډایانو ته چې وی موږ یو، او موږ په دې باندې هم تاسو خبر استئ، ټول دوستان هم خبر ده، په دې باندې ټول خلک هم خبر ده او پوهیږي چې موږ خو ځامن لرو، موږ خو نور خپل یو بسته یو تشکیل یو خانواده لرو. داسې نه ده چې ځان ته وچېږو. تاسو به خبر شوی استئ چې یو سیمن صاحب، یو بیچاره متقاعد، د دې په خاطر باندې چې دوه ځامنې لرل، یو د یو حادثې په حساب، بلې د بل ترافیکي حادثې په حساب باندې بیچاره په شهادت ورسېده. د په دې خاطر چې د هغوی هغه اولادونه یې نسو عیاشه کولی، د هغې په خاطر یې خپل ځان یې مړ که، ځان یې وژه. نو راغلو دې ته چې دا خو ډېر متقاعدین ته یې غټ ستونزه او مشکلات یې جوړ کړی ده.
ډیره مننه ښاغلی انوري. ستاسو نظر به راواخلو، طالبانو د خپل حکومت د خواخوږو او مامورانو په باب څه ویلي دي چې هغوی ته به تقاعد ورکول کیږي که عین برخلیک سره به هغوی هم مخامخ وي؟
دو خو خپل هغه خلک چې اماره د راتګ نه وروسته چې دو تقاعد شوي، دو د پاره ځانګړې ماتمه نشته. خاص دغه متقاعدین چې مخکې د جمهوریت دورې نه تر داوود خان او زرشاه تر وخت په دوه لپاره ځانګړې محکمه جوړ کړې چې دوه مجرمان دي. یعنی یو سړی چې ځانګړې محکمې ته لیږي باید مجرم ولیږي. اوس دغه خلک څه ګناه کړی ده؟ ګناه یې څه ده چې دوه درې کاله د دوه حقوق چا ورنه کړه؟ او چې دا خلک غواړي چې زموږ حقوق راکړي، ژمی ده، یخ ده، د موږ اولادونه د یخ د لاسه په دغه حالات کې دي، او موږ چې نه لرو، موږ په دغه ژاړو چې وروره موږ چې نه لرو، اولادونه د موږ نه ډوډۍ غواړي، د موږ نه سودا کوټه غواړي، دا شی موږ نشو پوره کولی. یوازې دې نه چې دا زموږ حق راکړي، دو موږ محکمې ته لیږي، تاسو لاړ شئ محکمې ته. آیا که موږ مجرمې کوم ګناه هم کړی، په کوم ګناه باندې چې ته موږ محکمې ته لیږي، بیا زموږ حق ده، حقوق ده، دا د پخوانه د درست دنیا کې دا حقوق بالکل رسمي چلیږي، او دلته چیرې شي وای وای دا تاسو لاشه محکمې ته لاشه، بیا ودا ځانګړي محکمه به جوړیږي، بیا ځانګړي محکمې نه وروسته بیا به ورقیار کې د لاس کې ورقې دا به فرما در کې، بیا به زیه مربوطه ارګان ته، بیا مربوطه ارګان دا تزیقی دا به بیرته وړي. دا کلونه کلونه تیریږي. اصلا د دې باره چې دا خلک لکه احساس وکړي چې دغه ژمی ده، دغه یخ ده، خلک د یخ د لاسه په څه حالت کې دي. نور موضوع خو پرېږده چې دا ډوډۍ نشته، د ډوډۍ په قصه کې دونې دي، د لباس په قصه کې دونې دي، د مړي ژوندي په قصه کې نه دي. وایي دا خلک زموږ په مقابل کې دو زموږ سره جنګېدلي. ګوره، اردو هیڅکله په طرف کې نه واخېږي. هر څوک چې راشي، اردو پولیس، امنیت، د هماغه نظام عسکري، دو نه پوهېږم چې دو چیش ګناه دپاره دا خلک نیولی دي چې دا باید غون خلک باید لاړ شي محکمې ته لاړ شي، دو رقه وکړي، دو به راشي. یعنی تور نه خود پسې دا خلک لیږي چې وروره لاړ شه. دغه درې میاشتې اوس حقوق نه ده، درې میاشتې دلته شو، بیا دغه بودیجه تر عمل ثور جوزا پورې بودیجه نه تصویب شوې. بیا په دې معنا به بیا په دې کې به بل کالم تیر شي. په دې معنا چې
فاهم دا موضوع نرى كي نور كي نظرة دا مطلب دا غنامة بانش بريم اش دا خلق دا غنامة موضوع دا نبي بريم اش كي بدا تاس وقوق با مو مزارت مالية دا سور كي تاس آغا شو بيا بتا با محكمي بسي زي بيا بتا ورقا كي تا بزر زي بيا بزي قطا تا غا قطا بدا چير تا یا قطا نومن بدل شو دا غا قطا بدا تاس تزدیکو كي ولی پا دا غا هر وزارت یا مدريات تقاوش تا غون اصناتا تشتا بيا دا مستقل رياسات تقاوت موجودة غون اصناتا موجودة کته دغه تقلبی خلک پیدا کی دغه تقلبی خلک آسان پیدا کیږي اوس باندې
ډیر مننه د متقیدانو د ټولنې مشر افندی سنگر هم را سره د سنگر سپتاسي هم باس د شرغلستا سواتمن په جریان کې است محکمه ته چې تاسو مراجعه کوي لته ګورسته څه پروسیجر تاسو ته ټاکل شوی دی چې دغه خپل حقونه تاسو تثبیت کړی
ډیر مننه زل ټول نو مخکې تاسو ته ساتي تخنیکي ورانه ته او د افغانستان ټول متقاعدینو ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم محکمه خاصن زبر د شهر کوم چې زه خپل خو محکمه د دې لپاره نه پیداوم چې دغه تثبیت شوی حقوق ده تثبیت شوی حقوق کې نو دوی کې کوم بل فیصله سو نشي کولای دا د داوود خان نظام نه را پدې خو پوری د متقاعدینو دا یو اصل دا حق دا ځکه د مت برحالې په وخت کې دینه سکوک مالیات تقاوت په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي دغه پیسې راغلي دي په د افغانستان بانک کې زیرمه شوې دي نو بنا ان د افغانستان بانک چې هر حکومتي که امارات اسلامي که بل حکومتي هغه مجبور مکلف دي چې د متقاعدینو حقوق باید ورکر شي مګر متاسفانه چې ته درې کلو پورې زبون حقوق نه کړسل نو سپیر نه پاره چې دغه نوی فرمان ته ټول متقاعدین خوشاله وو چې شیخ صاحب دا فرمان ورک متقاعدین ډېر خوشاله غانم ولې دې فرمان په اخو او شاو لاندې برخه کې یو متقاعد سپینګری چې غل اصول په خې لرزيږي هغه فل د پکور کې پروت ده هغه څنګه کولای شي چې دا محکمه تلل شي دا یو دوم ډیر متقاعدین زبنګ مرسي وی دي دغه وکیلان خځه د خځه هم فال د پکور کې پرته ده دا څنګه وکولای شي چې دا محکمه تلل شي بل دا چې دا محکمه پروسه ډیر وګده پروسه ده زه امارات اسلامي نه خواهش کوم پیشنهاد کوم چې دغه متقاعدینو دغه محکمه پروسه دا باید ډیر خلاص شي اول خو دې دې تقاوت د پیسو لپاره زه فکر کوم چې زما شخصي نظر ده چې محکمې ته به ضرورت دی ځکه چې یو تثبیت شوی حق ده د دولت قرضدار ده د متقاعدینو امانت پیسې په افغانستان بانک یې خېدي نو دې ته ورقرزه دا و دا به زه مخکې دوستانو ټول چې دغه پروسیجر ټول په دې شکل د فعل لپاره ولې دوم دا چې دغه پروسیجر به کاری تر اوسه پورې نه رئیس د ستره محکمه بیان کړی دا او نه دی دی اوس فیلن لپاره دغه طرحه لګلې ده بره دغه اجرا کاری چې څنګه دی دا فرمان عملی کی نو دا متقاعدین یو نفر نه ده دونه دی دا یو لک 50000 تنها د جمهوریت دی وختو متقاعدین دي دا چې دی اوس د امارات اسلامي په وخت دا تقاعد شوی دی ان یو لک 50000 ته ارقام رسیږي آیا و دې ته موږ دې تایرانی چې دغه محکمه بنو دی ورځ ستونه پر د دې ورقرزو ته احکام ورکي او د سره ځکه چې هر متقاعد دا ته پښتني کې یانته په فرمان کې ویلي چې مقنی دلیلو سره دا به د دې خپل مطلب چې مربوطه په یو میاشتل په درې دوم بل هغه دا ویل دي چې هر متقاعد به ته اسناد ولري د فعل لپاره زه همیشه دا وایم چې د متقاعدین په کورو کې آرشیف نه ده متقاعد ډیر کاله مخکې تقاعد شوی شل کاله مخکې تقاعد شوی هغه لرزيږي سپینګی ده دا اسناد خو په کور کې نه لري کنه ولې د متقاعد اسناد کوم مامور دی دولت چې تقاعد کیږي هغه وزارت مربوطه ورته علم خبر ورکي مکتوب ورکي اکرامیه ورکي ټول اسناد د متقاعد سره ریاست تقاعد ته لیږل کیږي ریاست تقاعد ال تفیل نه لپاره زمنګ موجود ده د متقاعدینو ټول اسناد عمل ته موجود دي ریاست تقاعد زبنګ د متقاعدینو سند یو کارت تفیل چې موږ ته وزارت مالی کارت دی آی ډی کارت را کړی دا سند د متقاعد دوم د بانک کارت ورته ور کړی دا چې متقاعد بانک کارت دی د متقاعدینو خپل حقوق اخیستي دي نور باقی مانده اسنادونه زمونږ ټول پر ریاست تقاعد کې دي خپل شخص سره چې متقاعد هغه په کور کې کوم ډیپو یا آرشیف یا
کوم هغه نه لري چې هغه د تابس لري چې د پکور کې اسناد او ساتي هغه وي چې ځکه دا خو رسمي اسناد دي او په تقاضینو ته په هغه وخت زمان کې اسناد چانور کول چې خپل کورو ته وي شي دا بل مشکل ده زمونږ دریا مو دغه پروسیجر د کاري مون ته تر اوسه نه تعریف شوی چې آیا په ولایت کې محکمه دایریږي تنا په مرکز کې څو محکمه دایریږي نو موږ اوس به دې ته ماتل او شو دې ته انتظار یو مونږ چې دغه پروسیجر د کاری کوم کار چې دی محکمه په تفاهم د وزارت مالی سره کوم برنامه د کاری دی اجرات د متقاعدینو لپاره چې لري نو دا تر اوسه موږ ته تشریح شوی نه ده او تر اوسه کوم برنامه خاص نه ده معلومه چې آیا دغه برنامه موږ هر یو شخص وړي هلته آیا کوم د متقاعدینو لپاره ده چې کوم څو نفر ته یې نیږي لکه وکیلان د مدافع غوندې دا کار کیږي ولې زما په نظر شخصي نظر باندې دا یو ډیره غټه او د پروسه ده دلته او دغه متقاعدین د فعلا لپاره اشد او متزر ضرورت لري موږ درې سلور ژمي متقاعدین ډیر په لګ پتن ده به بخاري به لربوي تیر کړ او فعلا لپاره هم ژمي دلته موجود ده دا په دې ژمي کې د متقاعدین په کومو کې د لرګیشته ده نه زغالشته نه د ګرم کوونکو اغه ستنه دی بل امکانات سره ادم تقاعد یو نفر نه دا کورنۍ لري دا چې هر کورنۍ پنځله سفر ده ځکه تر دریمه برخه نفوس افغانستان تقاعد ده او دا دریمه برخه ټول امارات اسلامي نه خفدي
ډیر مننه شغلی کریمی تاسو مخکې دا ونه وکړه چې یو تقاعد سیوی کسان د بیوسی کس د بیوسی د لاس ځان وژنه کړی دا تاسو په ورور د تقاعد ریاست مخې ته د مالی وزارت مخې ته د غرض نورو زینو کې اعتراضونه هم کړی دي ل بندیزونو محدودیتونو سره سره تر اوسه چې تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې ده هغه څه جواب تاسو ته درکوي چې درکول کیږي د غستاسو حقونه کنه
بلې ټول دوستان خبر ده په دې باندې چې زمونږ مخکې د ټولنې مشر یو خبرې وکړه د سنگر صاحب د وزارت مالی ته رئیس الوزراء ته حتی قندار ته د شپاره سورزو د پاره د سونه پر نمائندگانو سره لاړ په اعتراضونه چې دوی کړی وو یا کوي مثال د خبرې د وزارت د ریاست خزینې تقاعد په مخ کې دا اعتراضونه صرف په دې ده چې دا خلک متوجه شي او زموږ مشکلات ومني او یا یې واوري مشکل دلته ده اوس د وطن د پاره چې هیڅوک متقاعدین په رسمیت نه پیژنده او نه یې پیژني نه وزیر صاحب د مالی او نه داسې ارګان پیدا کیږي چې مشخص یو خبره وکړي چې تاسو ته په دغه تاریخ یو کال بعد دوه کال بعد درې کاله څلور کاله پنځه کاله بعد درکوم هر ارګان ته چې موږ مراجعه کړی هغوی دا ویلي چې بلې تاسو حق د موږ درکو بلاخره دغه د حق موضوع دغه سو چې فرمان صادر شو موږ فرمان د صادرېدو هرکلی کوو ولې مخکې چې سنګر څه ویلي یا نور دوستانو ویلي دا پروسه ډېر طویل المدت ده تر هغې پورې به څوک یا به ژوندی پاتې نه شي انشاءالله ولځین دا زموږ متقاعدین اکثریت به یې نه وي شاید پنځه نوي فیصده تر نوي فیصده پورې به یې نه وي ځکه اوس پروسیجر د کاري د محاکم دونه بتي روان ده چې په دوه کالو کې په درې کالو کې نه نوې شمېره تر سلو تر دوه سوه دوسیې پورې رسېدلې دا چې اوس هر مجرم متقاعد چې اوس یو لک پنځوس زره نفره وي نو تاسو فکر وکړئ چې دا به په څه مشکلاتو باندې په څه جنجالو باندې په څه کړاو باندې دی به راځي بیا به کرا ورکي دی به نوبت نیسي دی به لرزیږي لس نفره به د دې سره به ځي هر موټر کته کېدلو پورته کېدلو خوراک او څښاک ټول شیانو سره به دوه درې څلور نفرې دی چې تشناب تم دی باید نفرې دی چې شفاخانه تم دی باید سره نفرې دی چې موټر کې پورته کېږي باید دی سره نفرې نو زموږ مشکل دا ده ته دوی وغواړي که امارت اسلامي وغواړي دوی ته ډېر اسانه لاره وسمسته د دغه فرمان د تطبیق لپاره کېدی شي چې ستره محکمه خپله ځانګړې ډول باندې داسې ورته محکمه چې ورته ویلې چې محکمه ایجاد کوي دوی د یو کمیسیون ایجاد کوي دغه کمیسیون دې ولیږي ټول وزارتخانو ته ټول دولتي اداراتو ته د خزینې تقاعد وزارت مالیې د نمایندګانو په شمول دوی د لار شامل ته د ټول اسناد خپل برچی کی هر وزارت نه هر ارګان نه جدا جدا پښتنه وکي چې مثال خبرې تاسو څو نفر متقاعد لري راوړي د دې په اړه باندې اسناد هغه چې معقول دي دوی د معقولیت په حساب باندې نه چې دوی معقول ګڼ هغه جدا یو جدول ویني چې هغه چې نه ګڼ هغه دی جدا هغه خلک چې کوم مشکل نه لري هغه ته د اعلان وکي رسمي چې تاسو مراجعه وکړئ راځي خپل حقوق واخلي او هغه کې چې مثال خبرې څه مشکلو هغه ته د اول ورکی چورور تاسو راځي محکمې ته تاسو ورقیردو کې دغه په حساب باندې چې کمیسون چلیو تاسو اسناد برچې کړی په برچې کې تاسو په اسناد کې دا چې نیمګړتیا پیدا شوی ده
نو موږ نه پیږو چې دا یخ زمای سره د څلورمه زمای دا تاسو باور وکي، باور په خدای وکي، یعنی دا ټول خرق دی واوري زدا شي او شی درته وایم والله بلا زمادي په خداوند په خدای باندې قسم ده چې تما تر اوسه پورې په خپل د کور لپاره یا زغال اخیستی او یا لرګي اخیستی او یا زد دې توان ولرم چې وای خلم.
واقعا ډیره سخته ده. نشغلی انوري یو تقاعد سوی کس په افغانستان کې چې لسیزې لسیزې له معاش څخه د تقاعد پیسې ګرځول سوي په څه وضعیت کې ژوند کوي. مخکې شغلی کریمی یو څو موارد ته اشاره وکړه.
دو ډیر په بد حالت کې ژوند کوي، دا حالت د انسانیت د حالت نه وتلی ده. په دې چې دو ته فکر وکړه، یو ورځ نه ده، دوه ورځ نه ده، دا تقریبا درې کاله څلورم کال دغه روان ده. دغه څلورم کال کې دو هیڅ عاید نه لري. ګوره پیسې معاش و د متقاعد دپاره هماغه هماغه د دې حقوق یو 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 مدرک و، هغه دو بند کړه. دو ورته نه ورکي چې یو نفر یو کال ونه لري، دوه ونه لري، درې ونه لري، دا څلورم کال روان ده. آیا په دې کې دونه احساس شته په دې خلکو کې چې دا خلک به څه کوي، څه خوري، څه خل ژوند کوي؟ دغه حالت ډېر سخت حالت ده، ډېر په مشکلاتو خلک ژوند کوي، ډېر په بدبختي حالت کې ژوند کوي. نو یو نفر د زمان کر په نظام کې وو، هغه ته پاره وظیفه نشته، هغه ته وظیفه نه ورکوي، هغه د وظیفې نه هغه کله چې تېر نظام کې وي د تېر نظام خو هغه سه پاتې شو. نو خیال چې د تا اولادونه په وظیفه کې نه کوي، ته هم متقاعد دی، د تا حقوق هم نه ورکول کېږي، نو ته فکر کوه دا خلک به څه وکړي؟ آخر آخر دې نه چی جوړ شي؟ په لسهاوو خلک خودکشي وکړه، په سلهاوو خلک دغه خپل ژوند له لاسه ورکړل، دغه بدبختي و دغه غریبي له لاسه. نو دغه حالت په دې ملک روان ده. نه پوهېږم چې دغه دنیا به هم نه اوري دا خبره، دنیا خو باید به دا خبره واوري که نه. دغه دو حق حقوق و یو حقوق بشر ده، یو حقوق د ښځو ده، دغه حقوق د متقاعدین چې یو متقاعد ته فکر وکړه چې ده په هغه کې څو سول فامیل ده، د دې اولادونه د دې د لمسیان د کډوسیان دوته ګوري چې بابا به ماته چی راوړي. بابا په پلاس کې واک چی نشته، بابا چی بچی وکي؟ د بابا حقوق څوک نه ورکول کیږي؟ نو د بابا حقوق ورنکي او په دغه فرمانو باندې دا لکه چې یو ماشوم ته یو دوه روپۍ هغه پلی واخلې او زه وروره دغه باندې سات تېر کړه. دغه فرمان د غولولو فرمان ده، دا د واقعیت فرمان په دې نه ده چې دا په کلونو کلونو دا موضوع نه حلېږي. اول خو مونږ ته ویل چې تاسو حق نشته. دغه لاره اکاډمي علوم دوه مفتیان امضا کړي، تاسو حقوق ثابت شو، حق ده، د تقاعد حقوق حق ده. وخت چې دوه مفتیان فیصله وکړي، امضا وکړه، نو بیا محکمې ته څه ضرورت شته چې بیا محکمې دپاره دوه لاړ شي؟ محکمې ته لاړ شو خو محکمه هلته په دوه مفتیان امضا وکړه که نه؟ دوه مفتیانو خو فتوا ورکړه چې بدلو حق ده، مسلم حق ده. وخت چې مسلم حق ده، نو بیا څه دپاره دا فرمان بیا ځانګړې محکمه جوړېږي؟ بیا به زوري شرعي حکم له نقطې نظره شرعي حقوق خو تقریبا دوه کاله درې کاله دوه کاله تقریبا مخکې فیصله وکړه چې د دوه حق ده، مسلم د دوه حق ده، د دوه معاش نه ګرځول شوی ده، د دوه پیسې دي، د دوه پیسې په جیب کې دي، د جیب نه څوک نه ورکي، اجازه نه ورکي، هغه ورته ورکي. نو دغه حالت ډېر بد حالت ده، ډېر مشکل حالت ده. په دې مونږ پوهېږو په دې چې ولا دا فرمان چې دا لاړ شي محکمې ته لاړ شي، دا محکمه دوی شي، دغه به بیا تقریبا ډېر وخت نیسي. په دغه وخت سره دا کار نه کېږي. اوله خلک دا چیغې وهي، دا وایي چې د مونږ حقوق راکړه، ژمه ده، یاغه ده. وخت چې ژمه ده، یاغه ده، چې ته په جدګدې میاشت کښې ماته حقوق نه راکوې، په دلوه کښې نه راکوې، په اود کښې نه راکوې، حمل میاشت کښې بیا روژه شوه، بیا د ده بودجه نه پاس کېږي. بیا پرو کله بودجه دوه اعلان کړه، ما تر اوسه پورې افشا کړی نه ده چې دا څومره بودجه ولې کوم چیز دپاره وه. نو دغه حالت سره دا بیا 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 په کلونو دغه موضوع هم تېرېږي. په دغه باندې ځان هغه کړه چې وروره مونږ فرمان ورکړی ده. څه شي فرمان ورکړه؟ دغه فرمان خو دې دپاره نه ده چې دغه فرمان حق ده، ثابت شوی ده، مفتیانو ته امضا وکړه چې وروره حق ده. وخت محکمه فیصله وکړه، هماغه قاضي ده، هماغه مفتي ده، هماغه مفتیانو ته امضا وکړه
حق ده، حق ورته ورکړي. ډېر مننه. تاسو د ځانګړو محکمو مسلې ته اشاره وکړه. ښاغلی سنگر، ځانګړو محکمو ته ورتګ چې یو تقاعد سوی کس خپل امتیازونه تثبیت کړي، څومره ممکن ښکاري چې په دغو محاکمو کې هم ناس کسان هغه څوک وي چې د تقاعد د امتیازونو د ورکولو مخالفان وي؟
تشکر مننه. دې کې خو مخالفان خو مونږ ته نه معلومېږي، مګر زه دا وایم چې دغه په محکمه کې دې کې به ډېر مسلکی کسان اوسېږي. هغه مسلکی قاضیان او سیږي چې دا په قوانینو باندې پوسیږي، دا په قانون دي ذاتی افسرانو پوسی، قانون اساسي باندې پوسی، بدني قانون باندې پوسی، قانون د کار باندې پوسی. نو دلته ضرورت دا ده چې د امارت اسلامي باید دلته مسلکي قاضیان هلته وټاکي چې د متقاعدینو حقوق په خو لاندې نیسي، ځکه چې دا یو خو قاضیان خو ډیر دي، خو دلته اهلی خبرته ضرورت ده. دې به خیر ده که په دې نور نه لري یو بل چانه دی بل مرجن را وغواړي. دلته موږ پخوانی قاضیان هم لرو، متقاعدین قاضیان هم لرو، حقوق دانان هم لرو، ځکه دا موضوع اوس حقوقي سوله، دا موضوع حقوقي سوله، دغه فیصله هر څوک نشي کولای د دې متقاعدینو په اړه باندې، ځکه که بیا دوی وایي چې دا قوانین هم نه منو، دا هم د شرعي نظام خوشته ده، قانون خو زموږ قرآن ده، ولې په قرآن کې خو دا مسله نه ده ذکر شوي چې متقاعدینو ته باید حقوق ورنکړل شي. دا خو حق ده، حق مسلم حق ده دی چې هیڅوک انکار نشي کولای. نو د دې په خاطر باندې اوس موږ ته دا مخکې له وخت دا خبرې موږ ته، ځکه چې تر اوسه محکمه نه ده ایجاد شوې، دغه پروسیجر د کاري دی موږ نه ده لیدلی، تر اوسه موږ ته چا نه ده ابلاغ کړی متقاعدینو ته چې تاسو دغه دغه اسناد لرئ، دغه څه دغه چې تاسو له پوښتنه کېږي، تر اوسه پورې دغه عملي بڼه نه ده نیولې. نو دغه بعضې خبرې زموږ مخکې له وخت دی چې کوي، دا یو پیشبیني ده چې کوي، موږ وګورو چې په دې دیګ نه څه شی راوځي، آیا د متقاعدینو په ګټه ده که په تاوان باندې ده، ځکه چې پروسیجر د کاري د محکمې باندې موږ پوه نه شو، اوس موږ نه ادا کولی شو، نه فرمان ردولی شو، نه بل کار کولی شو، ځکه چې فعلاً لپاره هېڅ خبره هم نشته. وزارت مالیه جلته نیسي، ریاست تقاوت ته وظیفه ورکړې ده چې آمادګي باید ونیسي، ریاست تقاوت دا تخنیکي ستونزې کمپیوټرونه بایومیټریک دا سیستم ټول فعال کړی، هغه په کار کوي. نو محکمې ته اوس وګورو، زه مجبور یم سبا نه باید موږ رئیس صاحب د سترې محکمې ته، وزیر صاحب مالیې ته موږ د ملاقات پیشنهاد ورکړو چې د دوی خبرې موږ واورو، پس دغه نه موږ کولی شو چې د فرمان په مورد کې مفصل ټول معلومات ورکړو، ځکه چې تر اوسه دا خو یو فرمان راغی او دغه شیان یې پکې لیکلي دي، دا چې اوس دلته څه کېږي نو موږ په دې باندې هم موږ معلومات لرو. نو موږ به لږ منتظر شو دې ته چې دغه د دوی دغه طرحه کوم پروسیجر د کاري کې دی دا عملي کولو لپاره چې دوی تیار شو، یو نفر چې وخته موږ بیا پوه شو چې په موږ باندې څه کوي. ساده بل دی دا خیالي متقاعدین هم بنګل لرو، دې مورد کې دی دا کار شروع کړی په تصفیه کې، خو خیر هغه ریاست تقاوت دا تصفیه کاری کولی شي. یو تعداد زموږ مړ شوي دي، یو تعداد زموږ په خارج کې دي دا متقاعدین، یو تعداد ګوره مدافع وکیل دی ولای دا، یو تعداد دلته وکالت خطونه جوړ کړی دي، دا متقاعدین او دومره دا چې یو لک اویا زره یو لک پنځوس زره موږ دغه زموږ متقاعدین دوره نه شته، خیالي متقاعدین دي پیشتره مخالف قومندانانو هر یو څلوېښت نفره، دوه څلوېښت نفره، پنځوس نفره سهمیه و دی به ورکړي، دا نفر زما د تقاوت تصوق سي، دا به هغه تقاوت کړي، دا هغه بلته برحالی ماشه مخشتال تا تقاوت مجده موضوعگانه بانی هم منگ لرو دا چه دوی چه پیلان لری. نو دا با مخیر وقتی چیزی منگ تفسیری پیشو کو، نو دا با منگ منتظر شو چه منگ تا محکمه سوی وزارت مالیه منگ تا سوی اوز خود سر تو فرمان داگه، ولی فرمان تا منگ طول خوشحاله و ځکه چې دا یو دریچه وای یو کړکۍ و دی متقاعدینو لپاره واضح شو چې حکومت پوه شو چې دا متقاعدین حق بر حق ده، موږ دغه ته خوشحاله یو، ځکه چې موږ ډېرې چیلې وهلې د درې کلو کې، ډېر مسایل راغلل، مخکې د دوستانو ویلې ګورې یو جلال آباد په دیوال باندې وهلې ده خودکشي وکړه، پرون نه بله ورځ په پولي چرخي په فامیلیانو کې دغه فرمان نومې چې واورې د هغه هلته مړ شه پرون کنل ته مړی ویلی، دا اوس زه نه پوهېږم چې دا له خوشحالۍ مړ شوی ده او که له غمه مړ شوی ده. نو دغه شو تلفات هم موږ لرو، دا جګر خوږ ده، دغه متقاعدینو ته ټول رواني تکلیف فلم پیدا شوی ده، په خدای ډېر کورونه غلطې جاتي، ځکه چې جب کې پیسې نشته، اقتصاد ضعیفه ده، په یخه کوټه کې دی ناسته، خېټه وږې ده، نو دا به څنګه فامیل سره به کې، دا به څنګه وارثي د فامیل کې، او هر متقاعد چې ګوري سوال پنځلس نفره دا اولادونه لري، مسیان لري، د یو کورنۍ مشر ده دلته، نو په ډېرې سختو ستونزو کې دا متقاعدین دي. بیا هم د امارت اسلامي نه احترامانه خواهش کوو چې دغه پروسه لږ لنډه کړي او ځینې کړي.
ډیر مننه ښاغلی کریمی، د خبرونې وخت ډیر کم دی، که چیرې تاسو راته وایست چې تاسو ته د تقاعد امتیازونه نه درکول کیږي، ژوند به څنګه تیروي، ژمی به څنګه تیروي چې تازه پیل شوی؟
واخه مخکې تاسو ویلې ټول دوستان هم په دې باندې خبر ده او پیږي، دا درې کلم چې تیر کړی څلورم کال باور وکړي چې موږ د شرمه خپل د کوڅو نه خپل د کلو
کوڅو ته چې ننوځو یا خار ته وځو یا ننوځو د دکاندارانو نه پټ وځو پټ ننوځو پټ وځو په څه خاطر باندې هغوی تر اوسه پورې داسې فکر کوو چې دوی لکه پخوانی مامورینو غوندې چې به معاش ولري یا پخوانی تقاعدچیانو غوندې به دوی په کال کې ټول خپل امکانات اخیسته زمونږ پیسې به یې ټول یو ځای را کول اوس به یې مچ کړي اوس چې دوی پیسه ولري چې زمونږ تقاعدي څوک په دا درې کالو کې اجرا نه کړ هغوی څه وایي هغوی وایي الله مونږ هم څه مشکلات لرو ولا زمونږ دوکانو کې چی نشته ولا زمونږ مغازو کې چی نه ده پاتې او هیڅ چا هیڅ شی هم نه راکوي هغوی هم وایي چې مونږ په عینې مشکل باندې اخته یو څوک زما مقصد یې هغوی نه څوک ده زما مقصد یې هغه دوستان نه ده چې مونږ یو سلام علیک یو پیژنګلوی ورسره لرو ټول په همدغه یو حالت باندې یو او دا ډېر سخت جنجال ده او دا ډېر سخت یو جزا ده دا چې یو جزا ده چې دینه سړی مطلق بندې دغه حالت هغه بندې ته ډېر خده
ډېر مننه ژوندۍ اوسې دا اوریدونکو نه هم مننه د غرض د پروګرام د میلمنو چې 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیسته په دې بحث کې مود تقاوت سو یو پرستونزو خبرې وکړې د بحث میلمنو یو تقاوت سو شغلی کریمی بل تقاوت سو کس یار محمد انوري د غرض د متقیدانو د ټولنې مشر افندی سنگر لوریدونکو هم مننه چې تر دې شی به را سره ملتیا وکړه